Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې زه صفی الله ستان ایگزام تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ خبری مجلې ته خراغ لاست وایم وړاندې اورئ امریکا وایي دا امکان شته چې القاعده شبکه دوه کاله وروسته له افغانستان او واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. دا خبره د امریکا دفاع وزیر لوی راستین پرون په کانګرس کې کړې ده. خو ښاغلی آستین ویلي چې په افغانستان کې ماموریت پای ته رسیدلی،
هغه ماموریت بشپړ شوی چې زموږ ځواکونه د اجرا کېدو لپاره 40 کاله مخکې افغانستان ته لیږل شوي وو.
د کابل د ښوونځي زده کوونکو ته له لرې لارې د تعلیم زمینه برابره شوه چې څه وخت مخکې پرې خونړی برید شوی و. د سید شهدا ښوونځي زده کوونکي وایي د تعلیمه لاس نه اخلي. په کونړ کې یو شمېر نجاران او عام خلک د فرنیچرو جوړولو فابریکه د لرګیو په قاچاق تورنوي. کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب روسیې ته یوه سره کرښوي. دا هرڅه د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته. د مهمو خبرونو سرټکی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه وشوه چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. د افغانستان د تکواندو ځوان لوبغاړی محسن رضایی د آسیا اتل شو او په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. پوره خبرونه د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري. جیو بایدن او رجب طیب اردوان تیره دوشنبه په بروسل کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې سره وکتل. جک سولیوان پرون خبر اعلان ته وویل چې په دې ملاقات کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې اردوان د کابل هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې د امریکا ملاتړ غوښتی او بایدن هم دا ډاډ ورکړی دی. د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر امنیت د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لپاره مهم بلل کیږي. ټاکل شوی د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بله ورځ په ترکیه کې ترسره شي. محمد حنیف اتمر هم دې غونډه او د اناتالیا ډیپلوماسۍ مجمع کې د ګډون په هدف پرون ترکیې ته ورسید. د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
خاور از در آشی ای اجلاس
ټاکل شوی د همدې غونډې په څنډه کې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنۍ چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي. دای به د سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو له بهرنۍ چارو وزیرانو سره هم لیدکاته ولري او د افغانستان پر سولې او نورو اړوندو مسلو به خبرې وکړي.
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله هم د انتالیا ډیپلوماسۍ بحث کې د ګډون په خاطر ترکیې ته رسیدلی. د انتالیا د ډیپلوماسۍ مجمع یا غونډه نن جمعه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان په وینا سره پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلی جانسن د سولې د هڅو او یو شمېر نور مسئلو په تړاو پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ټلیفوني خبرې کړي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي صدر اعظم جانسن د افغانستان د یوې باثباته او ډیموکراتیکې راتلونکي د ملاتړ لپاره د خپل هیواد په ژمنو ټینګار کړی. بل لور ته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي محمد اشرف غني په ټلیفوني خبرو کې د سولې په ټینګښت کې د بریتانیا ونډه کلیدی بللې ده. د ارګ په اعلامیه کې دغه راز راغلی چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د سولې پروسې د ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د زابل لشینکی ولسوالۍ د ملي اردو د ځواکونو ایستل یو اطلاعاتي راز دی. ښاغلي صالح پرون مازدیګر په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي، په داسې شیبو کې اړتیا نشته چې د بیان ازادي په نوم عملیاتي محرمیتونه خپاره شي. د ویلي څه چې تر اوسه د زابل په اړه ویل او لیکل شوي غلط دي. له دې وړاندې د زابل د ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته ویلي، په شینکی ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی او ولسوالۍ په بشپړ ډول طالبانو لاسته ورغلی. حق بیان دا کار د ولسوالۍ د سیاسي سقوط په معنا بللی نه پوزي. د 215 متل قولي اردو د ارکان رئیس عبدالمتین حسین خیل بیا وایي ځواکونه له شینکی ولسوالۍ تاکتیکي شاته کړی. طالبان وایي شینکی کې د یوې لوی قرارګال نیولو وروسته ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاسته ورغلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د څلیرویشتم پړاو سیالیو اتل شو. د تکواندو ملي فدراسیون وایي دا لومړی ځل دی چې یو افغان لوبغاړی د آسیا په کچه د تکواندو سیالیو کې اتلولي ګټي. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د محسن رضایی لوبې په 50 کیلو وزن کې پرون وشوې. رضایی ته چې په خپل وزن کې د کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا سیالان مات کړل، پرون د لبنان په بیروت ښار کې د سرو زرو میډال ورکړل شو. د آسیا د تکواندو څلیرویشتم پړاو سیالۍ په بیروت کې د یو شتو هیوادونو د 190 لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د ازادي راډیو فردا څنګه د چارواکو په حواله ویلي چې دغلته رای ورکونه د سهار په 2 بجو پیلېږي او د شپې تر 12 بجو دوام کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې د ولسمشرۍ دویمه دوره په بشپړېدو ده، پرون له خلکو وغوښتل چې له ګیلو او ناهیلیو تیر شي او ټاکنو کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشرۍ د ټاکنو ته 15 نوماندان ولاړ دي او غالب ګمان دا دی چې د ایران د قضایه قوې سخت دریځه مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحاني ځای ونیسي. او د موسکو د رژیم مخالف زندانی الکسی ناوالنی پرون ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. ناوالنی پر خپل انسټاګرام ولیکل چې پوتین باید د رواني ستونزو درملنه وکړي، هغه ستونزو چې د ده په ټکو په واک کې د اوږدې مودې له کبله ورته پیدا شوې. نوموړی دا تور داسې وخت لګوي چې پوتین د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل ناوالنی تیر اګست میاشت کې د محکمې لخوا پر هغه لګول شوي الزامات لپاره مغرزولې دي. ناوالنی پرون د روسیې له خلکو وغوښتل چې د سپتمبر میاشتې په پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي چې حاکم ګوندي د رای ورکونې په زیرک سیستم سره چې د دوی پلویانو جوړ کړی له واکه لیرې کړي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 1.8 اتلس. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 3.8 شل. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 4.8 سلرويش. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه 9.8 دوويش. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخه لوړه درجه 1.8 اتويش.
خبرونه مو واوریدل، تر هغه وروسته مو د هوا د حالات اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. رازو لمړی مطلب ته. امریکا وایي دا امکان شته چې القاعده شبکه 2 کال وروسته له افغانستان او واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. دا خبره لوړ پړو امریکایي پوځیانو پروند کانګرس په استماعي غونډه کې وکړه. افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا فعالېدو اندېښنه وروسته تر دې رامنځته شوې چې امریکا او ناټو له دغه هیواده د ټولو پوځیانو د وتلو اعلان کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
له افغانستان د ټولو بهرنیو ځواکونو د وتلو پر مهال لوړپوړو امریکایي پوځیانو له دغه هیواده د القاعده شبکې د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن اعلان دا ویره پیدا کړې چې افغانستان به کورنیو جګړو ته ولاړ شي. د دې راپور پر بنسټ له دې ناکراریو سره د اندېښنې هم ملي دي چې القاعده به بیا افغانستان کې سر راپورته کړي او پر امریکا او نورو اهدافو به نوې حمله پلان کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیود استن د پنځشنبې په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته وویل په احتمالي ډول به القاعده په 2 کلونو کې داسې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په دې غونډه کې ویلي له افغانستانه د ځواکونو د وتلو له مهالویش سره موافق دی او په خبره یې اوس ګواښ په متوسط حالت کې دی. په ورته وخت کې بیا ښاغلي میلی زیاته کړې چې د افغانستان د حکومت د سقوط او یا هم د افغان امنیتي ځواکونو د لغوه کېدو په صورت کې به خطر ډیر شي. د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آستن د خبرو په یوه برخه کې یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت بشپړ شوی دی.
We had a chance this week to update our NATO ally.
پدې اونۍ کې مو فرصت پیدا کړ چې بروکسل کې د ناتو له متحدانو سره خبرې شریک کړو. زه د نوې لارې په برخه کې چې مخته یې لرو د دوی ملاتړ اعلان کړم. هغه ماموریت بشپړ شوی چې زموږ ځواکونه د اجرا کېدو لپاره شل کاله مخکې افغانستان ته لیږل شوي وو. اوس له افغان شریکانو سره نوې مشارکت ته دننه کیږو. دا کار دې ته زمینه برابروي چې دوی د خپلو اتباعو لپاره مسؤلیت ادا کړي.
افغانستان د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل د تیرې می میاشتې په لومړۍ نیټه پایل او ټاکل شوې د لړۍ د سپتمبر تر 11مې بشپړ شي. له دې سره هم مهاله جګړو هم زور اخیستی او وروستیو اونیو کې طالبان د لږ تر لږه لسو ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د بیا فعال کېدو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ملګرو ملتونو تیره جنوري میاشته کې وویل افغانستان کې د القاعده شبکې نږدې 1500 جنګیالي فعال دي. په دې اړه د دغه سازمان په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له دې شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې دي. له دې سره هم مهاله د امریکا ولسمشر ویلي که دوی افغانستان کې پوځي حضور هم ونه لري دا وړتیا بلري چې دغه هیواد کې د القاعده بیا فعال کېدل تر څار لاندې ولري. د نړیوالو ترهګرو سره مبارزه او له هغوی سره د اړیکو شلول د طالبانو هغه ژمنه ده چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. ځینو امریکایي چارواکو له دې وړاندې طالبان د دوحې هوکړې په ماتولو تورن کړي، خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري.
ازادي رادیو ته غواګست. د کابل په دشتي برچی سیمه کې د سید شهدا پر خونځي د بریټ په څلويختم ورځ د ایدا په نوم یوې غیر دولتي مؤسسې په دې خونځي کې یو شمیر زده کوونکو ته لری لار د زده کړو زمينه برابر کړه. دغه مؤسسه وای په لومړي سر کې واځ شپاړ زده کوونکو ته چې په اووم ټولګي کې درس وای او د خونځي بریټ کې ټپی شي او دغه پروګرام کې د زده کړو زمينه ورته برابر شوې ده. د دې خونځي زده کوونکو له د عمل خوختي وای د کرونا وایروس له امله درامنځته شوی قرنټین له ختمېدو وروسته به برته خونځي ته لاړ شي او خپل زده کړو ته به دوام ورکړي. خو تر هغه پورې د ایده خو مؤسسې لخوا د برابر شوی لارو چارو له لارې به تعلیم وکړي. راپور په دې اړه باندې واوري.
دا د کابل په لویدیس کې د سید الشهدا لیسې د ووم ټولګي زده کوونکی حبیبي غاک دی. حبیبه سلوی خورز وړاندې په دی خونځي په بمی برید کې ټپی شو. هغه ازادي رډیو ته وویل چې د خونځي په برید کې د هغه شپږ ویش ټولګیوال وژل شوی او دوه ویش نور ټپین شوی دي. حبیبي د پنځلمې پورس د سید الشهدا پر خونځي د برید په څلويختم ورځ په خونځي کې د مراسمو په جریان کې د خون او روزنې د پراختیا یا ایدا په نامه د یو غیر دولتي موسسې لخوا د ټابلیټ پایا او یو غوښتنلیک یا سافټویر چې نصاب کې شامل دی الماس اپلیکیشن نومیږي ترلاسه کړ. هغه ازادي رډیو ته وویل خپل زده کړو ته به په هر حالت کې دوام ورکړي.
موږ ښوونځي ته ځو، موږ تسلیمېدونکي نه یو. که هغوی د ټوپک په زور مخته ځي نو موږ به د قلم په زور کار ته دوام ورکړو. دا نننی ټابلیټونه چې موږ ته راکړي د قرنټین تر مودې پورې پکې کور کې درس وایو او کله چې قرنټین خلاص شي نو خپل ښوونځي ته ځو.
د ایده موسسې چارواکو وویل چې د سید الشهدا ښوونځي یو شمېر زده کوونکي چې د ښوونځي په وروستي برید کې ټپیان شوي وو په ازمایښتي ډول یو پایا ټابلیټ او د تدریس مرستې ورکول شوې. د دې موسسې غړي محمد نجمان زماني ازادي راډیو ته وویل چې د تدریس دغه اپلیکیشن انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
مستیده در کنار از اونا استفاده شده امروز به صورت آزمایشی برای 16
د ایدا انستیتیوټ د دوی ترڅنګ وتره د وننی د آزموینې پر بنسټ شپړس د کونکو ته ټابلیټونه توزیع کړل چې د خوانزي او کلن نصاب پکې شامل دي. د اپلیکیشن الماس نومې کی او انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
په نوم الماس کې هیڅ نیاز به انټرنیټ هم نداره.
د خغلی زمانی په وینا په راتلونکو کې به تر 12 ټولګي پورې درسي نصاب د الماس په اپلیکیشن کې شامل شي او د افغانستان د پوهنې وزارت سره په همغږي کې به د ښوونځي زده کوونکو لپاره د لری زده کړې کولو زمينه مساعده کړي. لوبلی خو د پونی وزارت ویان د نجیبا آریان وای چی د یونیسف همغږی دوی په ټول افغانستان کې دا ډول برنامه لري او دغه برنامه د پونی وزارت په همکارۍ پلی شوې ده. په ورته وخت کې د سید الشهدا د خونځي مدیره عقیله توقلی د یو شمیر زده کوونکو لپاره لری د زده کړو چمتو کول وستایل او وی ویل چې دوی به د قرنطین له خدمېدو وروسته خونځي عادي حالت ته راوګرځوي.
بعد از این بارستان که مدافع لبا در مرغا پدی خونزی تربری درست در تدریس پروسه زیان منشوه وست دغا زدکون که بکور که زدکری کولیشی در قرنطین لختمی دو روست خونزی باید خپل فعالیتونه لسر پایل کری او زدکون که باید بیرت خونزی تراشی.
څلوي خرزی وړاندې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخ ته یو لړ چاودنې وشوې چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 50 ملکیان پکې وژل شول چې ډیری زده کوونکي وو او تر 150 ډیر ټپیان شول. تر دې د ما کومېډلې د برید پړه نه ده منلې. دغه پیښې په ملي او نړیواله کچه سخت غبرګونونه راوپارول. مختلفو هیوادونو او د بشري حقونو سازمانونو د دې پیښې د عاملینو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کړې.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپک نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشحالی غوالو.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ایروی شریوی خبرونې خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکلي، آیا هندوستان کولی شي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته افغانستان کې د هوایي ځواک تشه ډکه کړي؟ د خبرونې په باور د جون تر نمایي پورې امریکا د خپلو پاتې ځواکونو نمایي له افغانستان څخه ایستلې دي او د دې ټولو ځواکونو د وتلو لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا سمبولیک نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوې. د دې لیکنې په یو برخه کې ولول چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وتلو د افغانستان او امریکا پالیسۍ له ګډوډۍ سره مخ کړي. خبرونه زیاتوي و چې د امریکا او ناټو ځواکونه افغانستان پرېږدي، افغان هوایي ځواک ته چې د خپلو څو مخالف وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه کې مهم رول لري ستره دنده ورترغاړي کیږي. که څه هم افغان هوایي ځواک یو شمېر امریکایي الوتکې او هلیکوپټرې ترلاسه کړي دي، خو یوه لویه برخه یې په روسي می ولس الوتکو تکیه ده. له روسي ورخوا یوازینی هیواد چې د روسي جنگي او نظامي الوتکو لوی کنډکونه لري هندوستان دی. د ایرو ایشیا ریویو په وینا اوس پوښتنه دا ده چې آیا هندوستان په دې برخه کې مرسته کولی شي. د لیکوال په باور دا کولی شي چې په ډیر کم لګښت هندوستان ته په یو ډیر ستراتیژیک ځای کې د پخې ځای پیدا کړي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د امریکا ستراتیژي په اړه شته پوښتنو ته په پام خایي افغان هوایي ځواک هغه برلاسي چې وسی په هوا کې لري بدلون ومومي، ځکه طالبان د هوایي دفاع د پرمختللو وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې دي او په وروستیو کې هم خودل شي ځینې الوتکې او هلیکوپټرې نسکوري کړي. دا خبرونه په وینا په داسې یو حالت کې که هندوستان اقدام وکړي د ډیموکراسۍ د دې هیواد لپاره به چې افغانستان کې لویه پانګونه کړي بده پروژه نه وي. امریکا خبریدونکو اتلانتیک مجلې په خپل وروستۍ غړنه کې لیکلي د یو تاریخي شرم د مخنیوي لپاره لا هم ناوخته نه دی. خبرونه وايي دا سیال کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په بشپړېدو دي، له هغه افغانانو سره چې خپل هیواد کې له امریکایانو سره همکاري کړي د مرستې فرصت له لاسه وسی. وړاندې لولو چې په وروستیو اونیو کې د هغه افغانانو لپاره چې امریکایانو سره مرسته کړې لرلید لاندېښنې وړ حالت څخه په کړکېچن حالت بدل شوی. طالبانو څو ولسوالۍ نیولې، پر سړکونو یې پوستې جوړې کړې او ولایتي مرکزونه یې له ګواښ سره مخ کړي. د خبرونې په وینا هغه 13,000 افغانان چې د امریکا د ځانګړې ویزې غوښتنه یې کړې ډېر زر ښایي د تېښتې او پټېدو ځای ونه لري او ښایي د ساتنې لپاره یې نور کوم ځواک هم ونه وسي. د اتلانتیک خبرونې په وینا دې ناورین په امریکا کې هم پاملرنه وراړولې، په ځانګړې توګه په مرسته کوونکو سازمانونو او د کانګرس په غړو کې. خو په وینا یې د امریکا حکومت په دې برخه کې کافی چټکتیا نه لري.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وایي د فرنیچر او زینتی لوښو جوړولو په نوم د نجارۍ جوړه شوې فابریکا د دوی په خبره د یادو شیانو د جوړولو پر ځای د لرګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې. د دوی په خبره چې له لرې پرتو درو ولسوالیو په چارتراشو بار په لسګونو لارې فابریکې ته راوړل کیږي، خو دلته تری د لوخو فرنیچر جوړولو په ځای په کانټینرو کې باریږي، جلال آباد او یا هم نورو ځایونو ته قاچاخیږي. د فابریکې مسؤلانو څه نه دی ویلي، خو د سوداګرۍ خونه وایي د فابریکې ته رسمن چارتر شازي څو زینتي لوخي او فرنیچر تری جوړ شي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته.
په کونړ کې نجاران، قومي مشران او مدني فعالان وای د مرکز اړوند ډنډونو ساحه کې دوه کال وړاندې د زینتي لوخو، میزونو، چوکیو او د فرنیچرو جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکه اوس د لرګیو د قاچاق مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر میش په لرګیو بار په لسګونو لارې لری درو او ولسوالۍ راوړل کیږي، همدا لرګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نور غټو موټرو کې چول کیږي، جلال آباد او نور زین تولل کیږي او حکومت مخنه نسی. خو نجارانو ته لول سوالیو د خامو موادو او ل مرکز صداباد څخه به نور زینو ته د پخو موادو په انتقال بندیز دي چې دې سره کاروبار خراب شوه. د مرکز صداباد دوه تنه نجاران سعد الله او عبد الوهاب
موږ لرګي زیات مشکل ده چې موږ ته لرګي نه راپریدي، د بارنه فابریکې ته تقریبا د سیو چې په میش کې خامو خپینځو لس لارګان شي روان دي، موږ ته لرګي نه راپریدي. په موږ د قبات غیزه د سامان چې موږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کوم دي د غیزه اجازه موږ ته نشته چې موږ ته وسولار کې ډیر زیات مشکلات دي. او فابریکې د بسټ کانټینر چې دا او د ټاپه کې مکمل ولایت نه وتوري کې هغه پریدي لار اجازه ورکوي.
نو اوس زموږ بازارونه هم بخیرون شوی دي، کارخانه وجنه مونږ ټول دغه بیروزګار یو. زمونږ د پاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږه هم راته نه راپریدي، خو وی ورته چې خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. او بعضی ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چاونه کو، د دې تپوس چاونه کو.
مدني فعالان هم وای چې په خوا په مرکز صداباد کې پلسګونو نجارانو کوچنی کارخونی درلودي چې په کې به غنو کسانو کار کولو، خو یاد فابریکې د ډیرو دکانونو وروتړل او بشمیره کسانې بیروزګار کړل. انجنیر ننګیالی اتل:
نجارانو و خپل غریبی کول، سات به تیرو د خپل بچو د فارې حلال نفقه پیدا کول، خو روس صدا یو ګنګسې پیدا شو جدل د کونل کې فابریکه جوړیږي. او د کم نجارانو چې د کونل دي دوی به ټول کې مصروفيږي، دوی به کار زمينه مسايديږي، لږی چې کم د بار ناراضي دوی په یو نوم باندې راځي چې د فابریکه ته ځي او مخکاره به موږ نه چې د فابریکه تیریږي او استځي. تو دلغه لاري خلکو ولیدل لاريګان چې پښولې کاروبارونه پټه به درول، نجارانو په مشکلات سره مخ شو.
خلک وای د یاد فابریکه مالکانو حکومت سره قرارداد کړی چې په زرګونو بیروزګارو کسانو ته به کار پیدا کوي. د سین په دواړو غاړو به د نخترو، سپیدارو او شو مصنوعي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکه کې زینتي، دفتری وسایل او نور شیان جوړوي. خو تر اوسه په یوه ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکه مالک خبرو کول زخه ډډه کوي، خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجی ادم خان وایي چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نور زینو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامه د لاندې د حکم د خلې د به ولایت را لګل دي. میشتې 1500 متر مقابل لرګي آزاد ک فابریکې ته دا په میش کې دغل تراوي او نور په خمه مواد د سجنیو په خمه پکی په قانون دي تو آزاد کړي.
کونړ کې حکومتي چارواکي دا منی چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسولیتونه نه دي تر سره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کول او د سین په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي چې دا کارونه د فابریکې څختن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه دا ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل:
دغه نجاران چې د سادابت په خیر کې وو، دا ټول باید په فابریکه کې جذب شوی وو. دوی تعهد کړی وو 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمينه برابرو. د دې کارخانې نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وایي دوی مرکزی حکومت ته د یاد فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي چې یاد فابریکه حکومت واخلي، یاد شراکت وکړي او یاد هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلی کړي. په کونړ کې په داسې حال کې د ترکانې په فابریکه خلک د لرګیو د قاچاق او تور پوری کوي چې لدې وړاندې هم په بیلابیلو نمونو په کونړ کې د وهل شوی ځنګل لرګي جلال آباد، کابل، پېښور، تر کراچي او نور هیوادونو رسیدلی دي چې لامل یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړي او د سیمې ښکلای پیکا کړي ده. خو تر اوسه هیڅ چا د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلې ګام پورته نه کړ.
نا
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه. د سپینی مانی د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبری کوونکې ونډه ولري. ټاکل شوې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بل ورځ په ترکیه کې ترسره شي. د برېټانیا صدر اعظم بورس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلی جانسن پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون غږېدلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د څلیرویشتم پړاو سیالیو اتل شو. رضایی وکولی شول کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا ته ماته ورکړي او د سرو زرو میډال خپل کړي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. 15 کاندیدان دي. د قضایه قوې د سختدریز مشر ابراهیم رئیسی د بریا اټکل کیږي. او د مسکو د رژیم مخالف زندانی الکسی ناوالنی ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. امریکا وایي دا امکان شته چې په بخښنه سره کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب روسیې ته یو سره کرخوي. موسکو دا څرګندونې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو تر لیدو کتو ورسته کړې دي. د اوکراین ولسمشر لدی وړاندې له امریکا غوښتي چې ناټو سازمان کې غړیتوب ورکړي او امریکا هم مشروط ځواب ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله الدین اوروي.
د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي روسیا د خبرې اندېښمنه کړې چې کیف ته به یوه ورځ د غړیتوب لپاره د عمل پلان ورکړل شي. د عمل په دې پلان کې ګډون په ناټو سازمان کې د غړیتوب لومړنی رسمي ګام دی. دیمیتری پیسکوف ویلي مسکو په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین هڅې له نږدې څاري او په خبره یې دا ګډون دوی ته سره کرخه ده. دا اندېښنه وروسته تر دې ښودل کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي تیره دوشنبه وویل دی د امریکا له ولسمشر جو بایدن نه په ناټو کې د ګډون په هدف د هو یا نه ښکاره ځواب غواړي. په ناټو سازمان کې د اوکراین د احتمالي ګډون په تړاو روسیا داسې مهال اندېښنه ښیي چې وړ مورز د روسیا او امریکا ولسمشرانو په جنوا کې سره وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې ملاقات وروسته ویلي خبرو کې مثبت ټکی وو او په خبره یې د او امریکایي سیالې د خبرو دوام ته چمتووالی ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو له 2014 کال راهیسې اوکراین ته څه باندې 2.5 میلیارد ډالر امنیتي مرسته ورکړې. د امرستو وروسته تر دې له اوکراین سره شوې چې 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپل خاور سره یو ځای کړه. روسیا د غراس تورنه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د همدې بیلتون پالنې له کبله جګړه کې تر اوسه څه باندې 15,000 کسان وژل شوي. په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین غوښتنې ته امریکا مشروط ځواب ورکړی. ولسمشر جو بایدن ویلي کیف ناټو تړون کې لګډون مخکې اړتیا لري چې د پراخ اداري فساد ریښي وچکړي او یو شمېر نورې ځانګړتیاوې پوره کړي. روسیا داسې مهال په ناټو کې د اوکراین د احتمالي غړیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې وروستیو میاشتو کې د مسکو او کیف په اړیکو کې کړکیچ زیات شوی دی. دا دواړه هیوادونه یو بل د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تودېدو ملامتوي. دغلته جګړه داسې مهال زیاته شوې چې د اوکراین او د روسیې له ملاتړه برخمنو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي.
دا ژوند رنگونه
یکو برور څه کاروبار کوي؟
تر ما زه په پنچر مینه ما زه پنچرې مې دا کار کوم
او د پنچرې تر څنګ دلته پېټرول او ډیزل لا شانم دینو دا کوم ستدي
او دا ټول زما د الحمدلله بس خدای دې ما دي.
څومره وخت کیږي چې دا کاروبار ته مخه کړي؟
دا کاروبار خو مات دې پلار نه پات نه
څومره وخت کیږي ورسره؟
یار 15 کال څه بکی دا ورسره
څه کړې کړي؟
ځکه نو سم دې کی امر ډیر وخت ځکه تور کار ملګر وخت دې کار ته دا چې اول خو ځکه مهمه چې ځکه دا کار ما دې لپاره ځکه مال مخ ژوند کچری په ځکه نه کیږي خو کار به دې خیالن وای کار ځکه خو کوي ما
نو کنکور او پانتون ته دې نیت شته
او بالکل می نیت درځي نه بعد بس خیر وی دل کورس وا
کوم په هنځي یا کوم مسلک خو بدین ځان لپاره نه غوړه کړه
غوړه کړه مې دا ولا خو ډیر شوق مې غته دا یک کمپیوټر ساينس او یا غنه ورسته انجینر ایتہ
یعنی تاسو وړاند لوړاند چې تاسو لوک یو مسلک مم زده کړی دی یو قسم زده دی تیار
بالکل قسم ماده لپاره زده کړی زه ګورم چې افغانستان کې لایک لایک خلک دی با استعداد خلک دی پاریخشې دی پنتون نو وظیفه ورته نه پیدا کیږي دی مسلک ځان دی ورځي مزوره کوي اته لسکاله سوې سبق وایره دی ورځي په 2500 روپے کار کوي زه ما غنه دا مسلک بهتر ده